درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه دمخه په موکړی مهمو خبرونو ته د ترکیې رسنیو ریپورت ورکړی چې د دغه هیواد پولیسو 2 افغان مهاجرین نیولی دي. راپور کې ویل شوی دی چې د دیاربکر ښار پولیسو د جمعې ورځې په عملیاتو کې د افغان مهاجرین وپیژندل او ونیول چې د فاضله په یو ټانکر کې پټ شوي وو. پولیسو نیول شوي مهاجرین د طبي معایناتو وروسته د بهرنیو اتباعو د لیږ مرکزونو ته استولي دي. راپور کې ویل شوی دی چې د غیر قانوني افغان مهاجرینو په ګډون 5 نور کسان د انساني قاچاق تنظیم کولو په تور نیول شوي دي. د ترکیې د مهاجرت ادارې په دې وروستیو کې وویل چې په تیر میلادي کال کې 2000 غیر قانوني افغان کډوال په دغه هیواد کې نیول شوي دي. د شپې لاریونونو د تهران په څو ځایونو او نورو ښارونو کې تیر ماښام د ومې پرله پسې شپې لپاره دوام وکړ. لاریونوالو د حکومت ضد شعارونه ورکړل او په څو ځایونو کې امنیتي ځواکونو سره ونښتل. هغه ویډیو تصویرونه چې تیر ماښام په خواله رسنیو کې خپاره شول، پکې د تهران په نازی آباد، نارمک، تهران پارس، نظام آباد او نورو سیمو او دغه راز په نورو ښارونو لکه مشهد، زنجان، فردیس، شیراز، رشت، قزوین او همدان کې د شپې لاریونونه لیدل کیږي. د آزادی اروپا آزادی راډیو فردا څنګه ته یو ویډیو لیږل شوی چې په هغه کې لیدل کیږي چې اعتراض کوونکي د قزوین ښار په سیرای خیام کې د حکومت او دولتي چارواکو خلاف شعارونه ورکوي. په ایران کې روان لاریونونه چې په ترڅ کې لږ تر لږه 2 کسه وژل شوي، ابتدا کې د تهران په بازار کې د بهرنیو اسعارو په مقابل کې د تومان د بیې د رالوېدو او انفلاسیون له امله پیل شول، چې وروسته لمن پراخه او نورو ښارونو ته وغځېدل. د وینزویلا نیکولاس مادورو نیویارک ته ورسېده. مادورو چې په کاراکاس باندې د امریکایي ځواکونو د پرونیو بریدونو په ترڅ کې ونیول شو، نیویارک ته ولېږدول شو. روسیه، ایران او د وینزویلا ځینو نورو ملاتړو هیوادونو د متحدو ایالاتو دغه اقدام وغنده، خو په تبعید کې د وینزویلا خلکو یې هرکلی وکړ. امریکایي شبکو کې خبرو شویو ویډیوګانو کې ولیدل شول چې یوه الوتکه د امنیتي ځواکونو په بدرګه کې پرون د نیویارک ښار څخه شمال لویدیځ لور ته 100 کیلومتره لرې د سټیوارت نړیوال هوایي ډګر ته ورسېده. امریکایي خبری شبکو دغه کس د مادورو په نوم معرفي کړ چې له 2013 کال راهیسې په وینزویلا کې واکمن وو، خو په 2006 کال کې د امریکا لخوا د مخدره توکو په ارتباط تورن شو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او نورو امریکایي چارواکو د مادورو د نیولو لپاره د عملیاتو په اړه وضاحت ورکړ او زیاته کړه چې متحد ایالات به په موقت ډول وینزویلا تر هغه وخت پورې اداره کوي چې د واک انتقال په خوندي، مناسب او عادلانه توګه ترسره شي. ترامپ پرته له جزئیاتو خبریالانو ته وویل چې د خپلې کابینې څخه ځینې کسان ګماري چې د وینزویلا مسؤلیت په غاړه واخلي. او د پاکستان د خیبر پختونخوا په جوړ کې ناڅرګنده وسلوالو پرون یو تن وواژه او د 2 پولیسو په ګډون یې 3 کسان ټپیان کړل. د باجوړ پولیسو ویاند محمد اسرار د آزاد اروپا راډیو مشال څنګه ته وویل چې پرون سهار وختي ناڅرګنده وسلوالو په جوړ کې د پولیسو په یو چیک پوسټ برید وکړ چې پکې یو عام وګړی ووژل شو. اسرار وایي چې د وسلوالو په ډزو کې د یو ځایي ښوونځي چوکیدار او 2 پولیس هم ژوبل شوي دي. د زیاته کړه چې ترهګري ضد اقداماتو کې پلټنې پیل شوي دي. د برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو تحریک طالبان پاکستان ډله په دې سیمه کې فعاله ده. د خبرونو پای کاغلو اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورټونه په ګډه اورو. په هرات کې د ریکشاو په تګ راتګ محدودیت څخه راولاړې شوې ستونزې.
ما امروز در سطح شهر وقتی گشت و گذار می کردم در بعضی از ایستگاه ها من کلا چیز بخار که گرزیدم پزین و تمزین و که دیر خلق ده یو زیست خبل زیتا ده تک لپار انتظار و در ایکشاو او خارج ترانسپورتی و سایتو شمیر دیر ما
ایران کې مظاهرو په دغه هیواد کې افغان کډوال متاثر کړي.
در نواخر اوزا
پارسته اروزه که پا ایران پا زنگره دوله تهران که وضعیت دیر ترینگلی دی چه موک کدواله اندخمن کریو تیرش باز مزوی چکومتای که کار کری حال تا وضعیت غیر نرمال.
تیر 2015 کال که در افغانستان اقتصاد سنگه و زواب لکارپو اورو
او بیاستش کال در سلو رشال دو تر پینزه در سلان او بیسوید در شکر دی اما
نور مطالب هم لرو را سر پاتشی.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په هرات کې د طالبانو د ترافیکو ادارې لخوا د هرات ښار په ټولو واټونو کې پر درې څرخي وسایتو یا ریکشو بندیز لګول ورسته. یو شمیر ریکشا چلونکي وایي چې دوی عایدات یو ځنی سرچینه واچې لاس ورکړي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
وروسته له هغې چې د طالبانو د حکومت د ترافیکو ادارې په هرات کې د ښار په ټولو عامه او فرعي سړکونو د ریکشاو پر تګ راتګ بندیز ولګاوه، د دې وسایطو یو شمېر چلونکي وایي چې د دوی د عاید یوازینۍ سرچینې له بندېدو سره د کورنیو لپاره د نفقې برابرول ورته یوه جدي اندېښنه ګرځېدلې ده. دوی ازادي راډیو ته وویل چې اوس د دې زمي په موسم کې نه پوهېږي چې څنګه د خپلې کورنۍ لګښتونه پوره کړي. په هرات کې یو ریکشا چلونکي چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له واکمنېدو مخکې دی په قضایي برخه کې په کار بوخت و، خو د بېکاره کېدو وروسته اړ شو چې ریکشا واخلي. ده وویل
زما ټوله پانګه هغه 15,000 افغانۍ وي چې ما پرې دا ریکشا واخیسته. له دې پرته موږ نوره پانګه نه لرو چې په بل څه پانګه ونه وکړو. همدا اوس زه فکر کوم چې څه وکړم. له یوې خوا ژمی دی او له بله خوا زه یو کرایا کور کې یم. د دې ټولو ستونزو سربیره موږ په دې نه پوهېږو چې څه وکړو او چېرته لاړ شو.
یو بل ریکشا چلوونکي چې د هم د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې د لوړو زده کړو اسنادو لرلو سربیره نه دی توانېدلی کار ومومي او ورسه وایي چې د خپلې مېرمنې سره زر وپلوري تر څو ریکشا پرې واخلي. د عاید هغه سرچینه چې اوس په دې پرېکړه له لاسه ورکړل سوې ده. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې په هرات کې د طالبانو د حکومت د ترافیکو ریاست اعلان کړی چې د ښاري نظم کمیسیون د پرېکړې له مخې ټولې ریکشاوې که اسناد ولري یا بې اسناده وي له ښاره منه سي. د ترافیکو ادارې چارواکو د دې پرېکړې هدف د ګڼې ګوڼې او ښاري بې نظمۍ کمول بللی دي، خو د هرات ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي چې د ریکشو نشتوالي دوی ته په ورځني تګ راتګ کې جدي ستونزې رامنځته کړي دي. له دې ډلې یو وایي چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته یې وویل
تمام ریکشاها را بند کردن بدبختانه که یک مسئله خیلی کلان یعنی بدبختی است که
دوی ټولې ریکشاوې بندې کړې دي او له بده مرغه یو لوی ستونزه دا ده چې فعلا مونږ خزینه طبقه د شپې تر اتو بجو پورې په سلولاره کې انتظار باسي، ځکه چې د دوی د کور ته د وړلو لپاره د ترانسپورت هیڅ وسیله نشته. نارینه هم کیلومترونه پیاده مزل کوي تر څو هغه ځای ته ورسیږي چرته چې دوی ښایي د کور ته د رسېدو لپاره خالي موټر ومومي.
د هرات ښار یو بل اوسېدونکي چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي، د بېوزلو خلکو په ورځني ژوند کې د ریکشا رول ته په اشارې وایي چې دا وسایط د ټیټ عاید لرونکو خلکو لپاره یوه مهمه اسانتیا ګڼل کېږي.
ما امروز در سطح شهر وقتی گشت و گذار میکردم در بعضی از ایستگاه ها
من کلا چیز بخار که گرزیدم پزینو تمزینو که دیر خلق دیو زی سخبل زی تا در تک لپار انتظار خود ریکشاو او خارج ترانسپورتی و سایت و شمیر دیر محدودو او پا دیسیما که خلق لستونزو سرم خو
دا اسیدون که تینگار کوی چه کچه هم درکشو زیادوالی در ترافیکو گنگونی لامل سوای خود ترافیکو اداره باید د دې د بشپړ بندیز د مخه د بدیلو لارو په اړه فکر کړای وای. هغه حل لارې چې په خبره ښاري نظم تامین کړي او د ریکشو چلوونکو او عامه ترانسپورت معیشت ته زیان ونه رسوي. د یادونې ده چې د شنبې په ورځ د جدي په 14مه یو شمېر ریکشا چلوونکو هڅه وکړه چې یوه اعتراضي راټولېدنه جوړه کړي، خو د سیمه ییزو سرچینو په خبره دوی د طالبانو د ځواکونو د هوایی ډزو له امله تیت سول. د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو وخت له رسیدو راهیسې د بېوزلۍ او بېکارۍ کچه د پام وړ لوړه سوې ده. د کاري فرصتونو کمښت، اقتصادي محدودیتونه او د ملاتړو پروګرامونو نشتوالي زرګونه کورنۍ دې ته اړ کړي چې غیر رسمي دندو ته مخه کړي. هغه دندې چې د خلکو په خبره د طالبانو د حکومت د ناڅاپي پرېکړو له امله له بې ثباتۍ سره مخ دي. له دې مخکې پر واټونو یو شمېر پلورونکو هم د طالبانو د حکومت د سړک په غاړه د دوی د کار د بندیز پرېکړې وروسته ورته شکایتونه مطرح کړي وو.
آزادی رادیو تلویزیون ساعت حال تاسو سره ده.
په ایران کې د حکومت ضد لاریونونو اونۍ پوره شوه. په دې هېواد کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي چې د دغو لاریونونو له امله لګڼو محدودیتونو سره مخ شوي دي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
لیدا امینی په تهران کې میشت افغان کډوال او د بشري حقوقو فعال ده وایي د وروستیو څو ورځو لاریونونو له امله پر رامنځته شوی وضعیت سخت اندېښمنه ده. هغې شنبه د جنوري درېیم ازادي راډیو ته وویل دا مهال وضعیت ښه نه دی او تېره شپه یې زوی چې په یو پلورنځي کې کار کوو د لاریونونو له امله تر ناوخته په خپل کارځای کې بند پاتې شوی و.
په وروستۍ ورځو کې په ایران په ځانګړي ډول تهران کې وضعیت ډېر ترینګلی دی چې موږ کډوال اندېښمن کړي وو. تېره شپه زما زوی چې کوم ځای کې کار کوي هلته وضعیت غیر نورمال و. زوی مې زنګ راته ووهه او ویل یې چې وضعیت ډېر خراب دی او کور ته نشي راتللی. هوا هم سړه وه. تر نیمې شپې موږ ټول سخت اندېښمن وو تر هغې چې وضعیت تر لږ آرام شو او هغه بیرته کور ته راستون شو.
شکر خدا برگشت به خانه.
یوه بل افغان کډواله چې دا هم په تهران کې ژوند کوي او د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي پراپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د لاریونونو له امله آن له کوره وتل ورته ستونزمن شوي.
زموږ په سیمه کې وضعیت ډېر خراب دی. زموږ د کور نارینه او موږ نشو کولی بیرون ووزو. له یوې اونۍ راهیسې په کورونو کې بند پاتې یو. په کوڅو او بازارونو کې محدودیتونه بېساري زیات شوي دي. ټول د دې وضعیت په اړه اندېښمن یو چې بالاخره به زموږ د کډوالو
په ورته وخت کې د ایران له یزد او مشهد ښارونو څخه یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلي حکومت په یوه اعلامیه کې له بهرنۍ وادبه حقوق دي چې په لاریونونو کې برخه وانخلي. دوی همداراز ویلي چې د انټرنیټ خدمتونه یې د عادي ورځو په پرتله کمزوري شوي. ډېر افغان کډوال وایي چې په بېلابېلو سیمو کې د امنیتي ځواکونو د حضور زیاتوالی او د تګ راتګ محدودیتونو یې وضعیت لا پسې سخت کړی. د دوی په وینا دغو شرایطو د کډوالو د نیول کېدو جبري ډیپورټ خطر لا پسې زیات کړی. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې پیل شوي لاریونونه د جنوري درېیمه د اومې ورځې لپاره لا هم روان دي. خلکو اعتراضونه د ډالرو په وړاندې د تومنو د بېساري لوېدو په خاطر پیل کړل چې اوس لمن لږ تر لږه دېرشو ښارونو ته غځېدلی او په کې لاریونوال حکومت په فساد جبر او د منابعو په ضایع کولو تورنوي. تېره اونۍ د ایران په آزاد بازار کې د یو امریکایي ډالر بیه له 130,000 تومنو هم واوښته. د بشري حقونو مدافع بنسټونو راپور ورکړی چې امنیتي ځواکونو په معترضانو ډزې کړي او له تاوتریخوالي کار اخیستی. په همدې حال کې د کډوالۍ د برخې یو شمېر کارپوهان وایي په دغه ډول بحراني شرایطو کې کډوال تر ټولو زیانمنونکي قشر وي او له جدي ستونزو سره مخ کیږي. لډلې عبدالحبیب امینی ازادي راډیو ته وویل
کله چې په یو هیواد کې ناامنی بې ثباتي او لاریونونه رامنځته کیږي تر ټولو لومړۍ ډله کډوال وي چې د نیول کېدو تاوتریخوالي جبري اخراج او له بنسټیزو خدمتونو د محرومېدو له خطر سره مخ کیږي. په داسې شرایطو کې اړوند بنسټونه مکلف دي چې په فعاله توګه د کډوالو وضعیت وڅاري، د هغوی له حقونو سرغړونې ثبت کړي او له کوربه حکومت سره په تماس کې واوسي څو د سلیقوي او ډله ایزو چلندونو مخه ونیول شي.
نوموړي ټینګار وکړ چې کډوال هم باید په دې ډول حالاتو کې د لاریونونو او تجمعاتو له سیمو ځانونه لرې وساتي، د پیژندنې معتبر اسناد له ځان سره ولري او په خوندي ځایونو کې وساتي. دغه راز په ټولنیزو شبکو کې د وضعیت په اړه له سرګندونو ډډه وکړي، په خطرناکو سیمو ته له خپل تګ راتګ محدود کړي او له کورنۍ او دوستانو سره په دوامداره اړیکه کې ووسي. یادونه ور ده چې د وروستیو لاریونونو تر پیل مخکې هم افغان کډوال په ایران کې له ګڼو ستونزو سره مخ و. وخت نا وخت یې د خپلو مشکلاتو په اړه شکایتونه کړي. نیول، جبري اخراج او له بې اسناده کډوالو څخه د بېلابېلو خدمتونو لکه ښوونځي، مخابراتو، روغتونونو او نورو برخو محرومیت هغه ستونزې دي چې افغانان یې تل یادونه کوي او له مسؤولو بنسټونو د جدي رسېدنې غوښتنه کوي.
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د خوست یو شمېر اوسیدونکي او د تولیدي کارخونو مالکین په دغه ولایت کې د صنعتي پارک د چارو د چټکتیا غوښتنه کوي. دوی زیاتوي له یوې لسیزې دوی سره د صنعتي پارک د فعالیتونو ژمنه کیږي خو تر اوسه پکې له چار دیوالۍ پرته نور هیڅ کار نه دی شوی. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د خوست اوسیدونکو او د دې سیمې صنعتکاران په دې ولایت کې د صنعت د پرمختیا او خلکو لپاره د کاري فرصتونو د برابرولو غوښتنه کوي او وایي د دې ولایت په بادام باغ سیمه کې دی د صنعتي پارک د فعالیدو بهیر چټک شي. دوی زیاتوي له یوې لسیزې ډېره موده کېږي چې دوی سره د صنعتي پارک د ویش ژمنې کېږي، خو تر اوسه یې له احاطې د دیوال راچاپېره کېدو پرته د سړکونو، ویالو او برېښنا په څېر نور هغه لومړني کارونه هم نه دي ترسره شوي. د خوست د صنعتکارانو د اتحادیې مشر ګلزالی جانانزی مشال راډیو ته وویل
اوس موږ چې په ریشي ځایو کې خپل فعالیت ښیو هغه مثال د ډېر اوس موږ سره مخامخ یو روزانه د شاروالۍ کارمندانو او د ریشي نمرو اوس موږ ولاسره موږ جنجلونه وي د فارګ صنعتي دپاره به موږ منظمه پانګونه وي او حتی کولای به شو چې موږ هغه پانګونه چې کړې مو د هغه په یو په دوه او یو په درې بدله کړو.
په ورته توګه د ژاوله او شیرینې دیوې تولیدي کارخونې مسؤول انور الله انوري وایي غواړي خپلې پانګې ته پراختیا ورکړي، خو دا چې ورته صنعتي پارک ځمکه نه ده ویشل شوې نو دا کار نشي کولای.
موږ غواړو چې د خپل تولیدات، خپل محصولات تر نورو هېوادو ورسو، اما دا چې پارک صنعتي ستونزې سره مخامخ یو مشکلات دي، موږ دومره په بد وضعیت کې یو پلکې ټولې کارخانې دا باید یو معیاري ځای یو سټانډرډ ځای باید ولرو، پارک صنعتي ولرو چې هم برق مستقل وي، هم خپلې کارخانې باید موږ په لوړه سویه سټانډرډ کړو.
په ورته توګه ځایي اوسیدونکي بیا وایي دغه ولایت کې د صنعتي پارک په فعالیدو سره به پانګوالو ته د پانګې اچونې سربیره زرګونه بیروزګاره خلکو ته د کار زمینه برابره شي. د خوست یو اوسیدونکی زیت الله ناصری وایي
خوست ولایت لپاره د صنعتي پارک شتون خورا اړین دی، ځکه یو طرف تجارتونه دلته پانګونه وکړي او بل خو به زموږ ګڼ شمېر هیوادوال پکې په کار باندې مصروف شي.
یو بل ځایي اوسیدونکی سید رحمان رحماني هم د خلکو په ځانګړي ډول ځوانانو لپاره د دایمي کارمندر په خاطر د تولیدي فابریکو فعالیدل مهم ګڼي.
قوم کې موږ هم د دواړو برخې چې هم به خپل خلکو ته کار کړی وي، هم به د کوم خلک چې په دې ځای کې پانګونه کوي د دوی لپاره ډېر ښه سازګاري شوې وي.
بلخوا د خوست ځایي مسؤلین وایي ټول هغه خنډونه چې د صنعتي پارک د کارونو مخه یې نیولې وه له منځه تللي او په نږدې راتلونکي کې به د سماوات په صنعتي پارک کې د برېښنا، سړکونو، جومات او نورو اړینو تاسیساتو د جوړېدو پروژې پلي شي. په دې اړه د ولایت مقام معین مستغفر ګربز وویل
دا چې د خوست د صنعتي پارک یوه اساسي پروژه ده، د خوست ولایتي اداره هڅه کوي چې د دغه پروژې کارونه زر تر زره پیل کړي. دلته یو څه خنډونه وو چې تر ډېره یې الحمدلله له منځه وړي دي او په راتلونکي کې به هم او د دغه صنعتي پارک چارې به پیل شي.
یاد دی وی د خوست صنعتي پارک لپاره د اسماعیل خیل مندوزي پولیس والی کې د خوست ګردیز د لوی لارې پوګدو کې شاوخوا 400 جری بزمکه ځانګړي شوې ده. د خوستي صنعتکارانو د ټولنې د مسؤلینو په وینا په دغه ولایت کې نږدې 200 کوچنۍ او متوسطه تولیدي کارخونې موجود دي چې د زاید نشټوالي له امله دا مهال په استوګنیزو سیمو کې فعالیت کوي. دوی زیاتوي کچېر د خوست صنعتي پارک په ټوله مانا فعال شي په دې سره شاوخوا 10,000 کسانو ته د کار او مزدوري دایمي زمینه برابریږي.
له خبرونو ور اخوا
په 2015 کال کې د افغانستان اقتصاد څنګه و؟ نړیوال بانک راپور ورکړ چې د افغانستان اقتصاد په دغه کال کې 4.3% وده وکړه. دا وده د خدماتو، صنعت، کرنې، کان کیندنې او رغونې د برخو لخوا تمویل شوه. د پیسو نړیوال صندوق IMF تر کال مخکې وده 2.6 اټکل کړی و. احمد شیبر د اقتصادي ودې موضوع د کوه وادونو او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو لبخواني مشر ازرخش حافظي سره د مرکې په پیل کې شریکه کړي. ښاغلی حافظي وایي
دا خبره ده چې پس له څو کال چې دا وده په افغانستان کې صفر و یا ته د پخواني حکومت په اخر کې هم د افغانستان اقتصادي وده نه و یا ډېر لږ و. دا چې د نوي حکومت په دوران کې هم اول دوه کالو کې د صفر و تر صفر څخه هم لاندې و، بیا په درېیم کال کې د 2.5% پرمختګ وښودل د نړیوال بانک د راپور له مخې، او بیا سږ کال دا 2.5% شوي دي. دا ښه کار دي اما کافي نه دي، ځکه چې د افغانستان اقتصاد تش دي، یعنی اشتباه شوي اقتصاد موږ نه لرو. په ټول ساعتو کې کار ته زمینه شتون لري، او هر مره چې پانګونه په افغانستان کې وشي ګټور پانګونه به وشي. موږ باید شل سلنه پنځه سلنه په کال کې وده ولرو ترڅو دا ورسته پاتېوالی جبران کړو. خو دا شکر دی چې په دا اقتصادي وضعیت چې موږ یې لرو او د یو سیاسي مناسب بستر نشتون بیا هم دا چې اقتصادي وده شوې دي دا د قدر وړ دی او باید خوشحاله اوسېږو.
دغه وده په داسې شرایطو کې چې نړیوالې مرستې له افغانستان سره بندې شوې دي، د افغانستان په تیر 2015 کال کې له پاکستان سره کله لارې بندې کله تړلې او چې په وروستیو کې بیخي بندې شوې دي، او د افغانستان د راپورونو له مخې بانکي سیستمونه هم ګډوډ دي او بانکداري له لویه سره کمزورې ده، علت یې څه ده چې همدومره کمه وده هم شوې ده؟ علت یې څه ده؟
زه خو امیدوار یم، زه چې لاړم افغانستان ته ومې کتلې چې دا اتاق تجارت او سرمایه‌ګذاري د افغانستان او اتاق د معدن او صنعت د افغانستان ډېر هلې ځلې کوي او ډېر یو شور ځواک سره غواړي چې خپل هېواد ته خدمت وکړي. تاسو ته پته شته چې اوسنی تجاري اقتصاد د افغانستان او صنعتي اقتصاد د افغانستان او معدني اقتصاد د افغانستان خصوصي سکتور پورې اړه لري او د دولت رول یوازې تنظیمونکي په حیث او قانونګزار په حیث یا قرارداد ورکوونکي په حیث پاتې شوي دي. یعنې کوم قوي غښتلي دولتي شرکت شتون نه لري چې دا ملي وظایف ترسره کړي. ما چې دا ځینې مشرانو سره د اتاق په غونډو کې ګډون کړی دي، په شمول د معاون اقتصادي رئیس الوزرا، دوی ویلي دي چې زموږ سیاست اقتصاد محور دي.
حافظي صاحب، په 2015 کال کې په افغانستان کې انفلاسیون د راپورونو له مخې ټیټ و، یعنی شاوخوا 2% و، چې د سیمې د نورو هیوادونو په پرتله د ځینو هیوادونو په پرتله کم دی. څرنګه دا څرنګه په داسې حالت کې پاتې شوی دی؟
سږ کال زموږ یعنی په آخري میاشت کې چې اوس په تکرارلو یعنی د جدي په میاشت کې د قوس په میاشت کې 4% انفلیشن یا تورم، او دا هم د منطقې په پرتله زیات نه دي. او علت یې دغه دي چې اول خو بیا هم راځم دې ته چې هېڅ شی قلت نه لري، یعنی ذخایر د خصوصي سکتور د دکاندار څخه نیولې تر عمده فروشه پورې دا ټول ډکې دي او قلت د مواد نشته دی. په دې خاطر ویره نشته چې د ویرې له مخې د بزنس ایکولوژي د اساساتو پر بنسټ خلک دا ویره ولري او شاید زیرمه کې په خپل کورونو کې جنګ او جګړه نشته یا ډېر لږ دي او لارې امنې دي، د خلک ځي او راځي او مزاحمت نشته. په دې خاطر باندې دا قیمتونه باندې هم ډېره اغېزه کوي او قیمت د تمام شد کالا راوتېږي. مخکې خو په لار کې پاټکونه و، یو چاته درول کېدي، دا ټرکونه پیسې ښکول کېدلې، بیا مخالفین هم د دوی څخه مالیات اخیستل، بیا دولت هم اخیستل. په دې خاطر باندې دا قیمت تمام شد د جنس ډېر لوړېدل. اوس مهال دا شاید نسلي
د افغانستان په اقتصاد باندې د 2015 کال په جریان کې دوه فشار او تکڅوک وګوري. یو خدای دې چې د افغانستان نفوس په چټکۍ په زیاتېدو دی، بل ورته له ایران او پاکستان په میلیونونو افغانان ستانه شوي دي. څه فکر کوئ چې دوه فشارونو د افغانستان په اقتصاد باندې څومره منفي تاثیرات کړي؟
دا خو داسې دي چې ما مخکې ارزو کړم چې باید زموږ وده شل سلنه یا پنځه سلنه یې، په دې خاطر چې 2.3 to 3.9% پورې زموږ د دیسو وده ده، د نفوس وده ده. هر کال 2.3 to 2.9% پورې د نفوس زیاتېږي او په عین زمان کې دا کډوال راځي افغانستان ته، دا هم یو اضافي بار دی. په دې خاطر باندې دا ټول سره وسنجو د 4% تقریبا زموږ نفوس زیات شوی دی. په دې خاطر موږ یو اقتصادي رستخی ضرورت لرو چې د ټول منابعو په ګټه اخیستو سره وکولی شو چې حداقل 10% اقتصادي وده ولرو. او انشاءالله زه امیدوار یم چې که چیرې بیا جنجال پیښ نه سي او د امنیت په خپل ځای پاتې سي، دا امکان لري چې دا لس سلنه هم د خصوصي سکتور په همت او د حکومت د زمينه سازي پر بنسټ دا امکانات ترلاسه.
د ایکو هیوادونو او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو پخوانی مشر ازرخ حافظي سره مو د احمد شیبر مرکه واورېده. په شانګای کې د آسیایي هیوادونو د روباتیک ټیمونو ترمنځ سیالي د یو افغان ټیم په ګډون دایره شوه. د افغان روباتیک ټیم په استازیتوب عبدالجلیل احساس په دې سیالیو کې برخه لري. له ښاغلي احساس سره عصمت سروان مرکه کړي.
بله او سلام سلام تعالی مونږ په دې سیالیو کې په دوو برخو کې ګډون وکړه. یو ما د طبي په برخه کې د یو وی لایټ روبات مخ ته کړ. هغه د باکتریا په وژلو کې په شفاخانو کې استعمالیږي هغه روبات وو. او بل ما د اګریکلچر یا زراعت په برخه کې د میوه وچولو ماشین چې دا هغه وړاندې کړ چې الحمدلله په دواړو برخو کې نتیجه راغله. او بل اخره مونږ وکړای شو چې د افغانستان لپاره په دوهمه درجه یا په بی گریډ کې میډلونه راوړو. او د ټول تاسو مبارکي او تاسو د نورو دوستانو ته مبارکي.
bale ته ټول ته مبارکي مننه. دغه روباتونه تاسو څنګه جوړ کړی دي؟ دم په افغانستان کې جوړ کړی دي او کدي بلچا په همکاري مو جوړ کړی دي؟
سلام صاحب، دغه روباتونه چې دي دا مکمل موږ افغانستان کې جوړ کړی دي. حتی تر ولډینګ پورې، تر پرزو پورې، هر څه موږ ته افغانستان کې جوړ کړی. یوازې دومره و چې هغه بورډونه او دا شیان چې دي دا چې په افغانستان کې هلته موږ د تولیدي سیستم نه لرو هغه موږ استعمال کړی دي خارجي بورډونه. خو نور به د دې پروګرام، د دې ډیزاین، د دې فزیک جوړول، د دې ټول کارونه موږ خپل کړی دي. بزنس دي نه چې کوم کمپنۍ یا بل چا سره په همکارۍ سره جوړ کړی.
په دې سیالو کې د څومره آسیایي هیوادونو د روباتیک ټیمونه برخه لري؟
په دې سیالۍ خو فعلا اصل کې خو یوولس ټیمونه دعوت و، خو د یوولسو نه بعضې څه مشکلات و. اووه ټیمه حاضر شوي و چې د چین په ګډون سره اته ټیمه کېږي. نو اته ټیمه دا و. او بیا داخلي نور ټیمونه چې و د چین هغه بیا زیات و، تقریبا څلېرېش ټیمه بیا داخلي ټیمونه و چې هغه بیا په نورو برخو کې و. نو د انوویشن یا د نوورې په برخه کې چې و مکمل اته ټیمه و چې یو د چین ټیم و او اووه نور آسیایي هیوادونه.
بله، آیا کله چې ستاسو کار وستایل شو کوم کمپنۍ، کوم شرکت در سره په دې اړه خبري ونه کړې چې همدا کار ته ادامه ورکړي او په پراخ تولید باندې اقدام وکړي؟
بله سروان صاحب، دا کار چې کله وستایل شو دلته د دوی یو بل نړیواله کمپنۍ هغه مونږ ته دوه پیشنهاد راکړي. یو خدا و چې مونږ نړیواله سیالۍ ته چې دوی هلته د اپریل په میاشت کې انشاءالله نو دا سیالۍ کې دیشي برگزار شي، نو هغه ته مونږ کاندید کړو، هغه ته مونږ ته دعوت راکړه، هغه ته مونږ بریالي شو. او بل دا و چې هغه د غزمون کارونه د کم یو وی لایټ شو د دې ډیره ستاینه وکړه. ولې چې دا یو وی لایټ مونږ دلته جوړ کړی دی دا مکمل په AI او ماشین لرننګ سره سمبال دی، یعنی د نوې ټکنالوژۍ سره هماهنګ دی. او دا روبات په خپله کار کوي، لکه کوم ځای کې اوس فار مثال که عملیات وشي نو کېدای شي هغه ځای کې څه ناڅه میکروبونه پاتې، نو دغه میکروبونو د ختمولو لپاره دا یو وی لایټ یوازې هغه داخلي عملیات خانې ته نوځي، په 15 منټو یا 18 منټو کې دا مکمل هغه څه میکروبونه چې کېدای شي هلته موجودي هغه مکمل وژني او دوباره راوځي. نو د دې ډېر ستاینه وکړه. او د دې پاړې موږ سره نور همکارې هم ژمنې وکړې. او د نانجینګ یونیورسيټي اف ساينس اینڈ ټیکنالوژي چې کوم دلته یو غټ پانتون د هغه ماوین په خپله چې پی ایچ ډی د په روباتونو کې هغه موږ سره د همکارۍ او د ټریننګ ډار راک او راتوی لري کشر هر رقم سره همکاري ضرورتي تاسو په دې برخه کې نو ان شاء الله موږ سره همکاري یو.
په شانګای کې د آسیایي هیوادونو د روباتیک ټیمونو سیالي کې یو افغان ټیم هم ګډون لري. دغه ټیم استازي عبدالجلیل احساس سره مو د ازادي رادیو مرکه واوریدله.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت ستونزه لري. اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر خل بیا ځادې راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال کوم څنګه لې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورته
ازادي راډیو
د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.